اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمع عباس. قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون ویان د سرګندونې وروسته لاغې کړي چې د بلخ پوخانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور خبرداري ورکړ که د انتخاباتو شفافیت تنظیم نشي دوی به یې مخه ونیسي. د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفا وکړي. او د افغانستان د پنګونې او سوداګرۍ نړیوال نندارتون پرون د هند په ممبئی ښار کې پیل شو. د جمعې او شنبې په ورځو به هم پرانیستې وي. دوستانو، ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترو دولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي. دا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکي ګوند یوه وتلې غړي په سوریه، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترو دولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وشل شوي. د پشترو دولسوال غوث الدین پرون ازادي رادیو ته ویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر پوسته شوې چې په نتیجه کې دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولې. لا بلې خوا په پشترو دولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. جنرال سکاټ میلر پرون له والي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو مسله وڅېړله. د هلمند والي محمد یاسین تېره شپه ازادي رادیو ته وویل
د هلمند د وضعیت همدارنګه د هلمند د ماهنګۍ د حمایت قطع چې دلته د افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشتي او د هغې د پارلمنټري دنده په هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې وي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاطع ملاتړ ماموریت د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي رادیو ته وویل د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ د ریاست لخوا نیول شوي دي.
د یو سال اخیر ریاست تانسته چې دوه مورد
دغه ریاست په تیر یو کال کې توانیدلې د اداري فساد 23 موارد تشخیص کړي او دغه قضیو په تړاو 50 کسان چې مزنونین وو پیژندل شوي او نیول شوي دي. د خاغل رسولي په خبره ډیره قضیه د رشوت اخیستنې وي. د لوی سرنوالۍ ویاند وایي د کنټرول او سارنې د سرنوالۍ ریاست څو کال مخکې د دې لپاره ایجاد شو چې په اداري فساد کې ښکیل دولتي کارکونکو وپیژني او وینسي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو وتلې غړي په سوریه، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. د استازو جرګې د غړي اډ رویس دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دا اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دې اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقدونیا له اوسیدونکو وختنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پښتنه د دې هیواد د نوم بدلول لپاره رابلل شوي. موګیرنی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کیلي له ځان سره لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وروستی غربي چارواکي د چي د سپتمبر د 13مې ټول پښتنې په درشل کې سکوپی ته سفر کوي. دغه ټول پښتنه باید د پخوانۍ یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لاره پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناتو تړون سره یوځای شي. د دې ټول پښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د څو لسیزو لانجه پای ته ورسیږي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره تر کتنې وروسته فدریکا موګیرنی وویل د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانیستې دي. دا کاسو حکومت د قانون یو مسوده تصویب کړ چې لمخې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. دا کاسو د امنیتي ځواکونو وزیر رستم بیرشاه پرون د کابینې غونډې ته ویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د دغه خبره دغه ځواکونه به د کاسو مزکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد د اوسیدونکو ګټې خوندي کړي. د کاسو صدر اعظم راموش هردینای ویلي چې د کاسو د امنیتي ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام په ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځنګل ډول امریکا سره په مطابقت کې کیږي. کاسو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او د دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانېدلی د کاسو د غربي شریکانو ملاتړ جلب کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري په داسې حال کې چې د بلخ پخانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون خبرداري ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. بلخوا د کابل نه ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا ورکړي. دا به هم واورئ چې ولسی جرګې د چهارشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون دې بیا غور وشي. خو ولسی جرګه پر دې تړون د بیا غور پرېکړه ولې کوي؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت لري که نه؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو د حقوقي چارو له یو شنونکي او کارپو اجمل هډمن سره څېړلې ده. هغه دوه کسانو چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه تورن دي ویلي دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلي وو. پر دې دوو روسانو تور دی چې د اعصابو فلجونکي ماده یې پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لورې پرې مسموم کړی دی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. دا د کمیسون ویان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د بلخ پخواني والی د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور پرون خبرداري ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. صالح محمد صالح او په اړه تفصیل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ژمن دی. خو دغه کمیسون وایي په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو، حکومت او څارونکو همکارۍ ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات رڼې او عادلانه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې پروسې د مدیرانو په توګه نهایي هڅه کوي چې په هر قیمت دغه پروسه شفافه او له درغلیو پاکه وي. خو دا پروسه به هغه وخت له درغلیو پاکه وي چې افغانان، کاندیدان، سیاسي ګوندونه، څارونکي بنسټونه، رسنۍ او حکومت همکاري وکړي، له کمیسیون سره مرسته وکړي چې له درغلیو پاک، بهتره او ټولو ته د منلو وړ انتخابات وسي. ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات شایي له درغلیو او سرغړونو ډک وي. دغه ګوندونه ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وایي وخت کم دی او په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده امکان نه لري. یو شمیر سیاسي ګوندونه اندېښنه شي او وایي د ګڼو جالي تذکرو موجودیت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سټیکرونه هم ورباندې نشلول سوي د انتخاباتو شفافیت زیانمنوي. په همدې حال کې د بلخ پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون پنځشنبه خبرداری ورکړ په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د نه تضمینېدو په صورت کې به دوی د دغو ټاکنو مخه ونیسي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي سیاسي ګوندونه دي د پروسې د جدي څار له لارې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
نظارت قوي از پروسه صورت گیره
د ټاکنو پروسه دی په قوي ډول وڅارل سي. هغه کسان چې درغلي کوي که کاندید وي که کوم کارکونکی یا د کمیسیون مامور د سیاسي ګوند استازی یا څارونکی باید د درغلي او په ټاکنو کې د لاسوهنې اجازه ورنکړل سي. که په فساد او خیانت کې له دغو کسانو سره همکاري ونه سي طبعا دا پروسه به شفاف وي. په پام کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلیا میزان پر 28مه وسی چې شاوخوا 40 ورځې ورته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې یا کمپاینونه به دوی اونۍ وروسته یعنی د تلیا میزان پر 16مه پیل سي چې د تلیا میزان تر 16مه به روان وی.
اخوا د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواک کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحال غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځان نه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفای ورکړي. تفصیلی د خان محمد سین پر رپورټ کې اورو.
د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې هغه برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او له دولتي امتیازونو او امکاناتو نه د خپل راتلونکو کمپاینونو په هدف کار اخلي، دا عمل د هواد د نافذو قوانینو خلاف دی او دغه غړي باید ژر تر ژره له خپل موجوده دندو استعفا وکړي. د دغه شورا مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل له دولتي امکاناتو او امتیازونو نه شخصي ګټ اخیستل جرم دی او د انتخاباتو کمیسیون باید پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ د شورا رئیس حفیظ الله بارگزی وویل
قوانین نافذ در کشور حکم میکنه که باید کاندیدا وقت
د وبل په هیواد کې نافذ قوانین حکم کوي چې د ملي شورا غړي چې د دوهم ځل لپاره ځانونه کاندیدوي باید استعفا وکړي او له موجوده امتیازونو نقلیه وسایتو او ساتونکو نه ګټه وانخلي. د دې لپاره چې شفافه انتخاباتي پروسه ولرو دولت باید د قانونو په پلي کولو کې مرسته وکړي. دا چې قانون شته ولی برحاله وکیلان چې بیا یې هم ځانونه کاندید کړي له امتیازونو نه چې دولت او قانونه قوی ورکړي ناوړه استفاده کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سوسو زل په خپل ویناګانو کې پر ټاکلي نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو په تر سره کېدو ټینګار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د شورا د غوښتنو په اړه وایي انتخاباتي پروسه د قانون او لټاکلي پروګرام سره سمه پر مخ روانه ده او د قانون له مخې اوس مخکې له وخته ده چې د ولسی جرګې برحاله غړي استعفا وکړي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی آزادی راډیو ته وویل
قانون مطابق کمپاین مخکې د وخت څخه چې واغ موږ بند کړو د ولسی جرګې لپاره تاکید کوم چې قانون د هغې لپاره استفاده نه ده کړې چون وکیل دی برحال وکیل دی تر څو چې په ځای بل وکیل نه وي راغلی یا په خپله بېرته نه وي راغلی هغه وخته پورې قانون مطابق هلته په هغه چوکۍ کې ناست دی او خپل حق نه استفاده کوي شي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته لسلویختو کمې ورځې پاتې دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگا میرمنی بیا آغا میرمنی
من های زرعی در دالشا که در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتویشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د جګړې لاري د طالبانو بریالیتوب ناشونی بولی. عبدالله له رویټر سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې که طالبان له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یو سیاسي پروسې ته راشي نو دا به د ټول هیواد په ګټه وي. د دې مرکې مهم ټکي فریبا ظاهر راخیستې.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبان دا هیله نه لري چې د تاوتریخوالي د دوام له لارې به بریالی سي. عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، له رویټرز خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده.
که دوی په دې هیله د تاوتریخوالي لارې ته دوام ورکوي چې له دې لارې به بریالي شي دا کار به ونه شي. د افغانستان خلک په هیواد کې د طالبانو د فکر رایجولو پر خلاف دي، خو په عین حال کې خلک په دې پوهیږي چې که طالبان تاوتریخوالی پرېږدي او له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوه سیاسي بهیر ته ننوځي دا به د هیواد په ګټه وي.
شغلی عبدالله په دې مرکه کې چې د پنځمې پر ورځ خبره شوه دا هم ویلي چې د سولې خبرو په تړاو د حکومت دریځ پر خپل ځای دی، خو وایي په عین حال کې حکومت د امنیتي ستونزو مهارولو او د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د حکومت اجرایی رئیس دغه ورځ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ هم مهم وبله. وایي خلک د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او حکومت باید د ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. عبدالله یو وار بیا له افغانستانه بهر د وسلوالو مخالفینو په نه ځایونو ته اشاره وویل.
ځینې عوامل شته لکه له افغانستانه بهر د دغو ډلو پناه ځایونه چې موږ باید مقابله ورسره وکړو، او موږ په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو او هم د نړیوالو متحدانو له لارې چې کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي کار کوو.
پر بهرنیو عواملو سربیره شغلی عبدالله په افغانستان کې دننه هم د بیلابیلو ادارو ترمنځ د استخباراتي اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله. نوموړي پر غزنی ولایت د طالبانو د اګست د میاشتې بریدونو ته په اشاره وویل چې د موثقو استخباراتي معلوماتو کموالی د دې ستونزو لامل سو. تر دې څرګندونې یوه ورځ دمخه د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړې ده. محمد اشرف غني وویل د راتلونکو پیښو مسؤلین به هغه کسان وي چې اوربند یې نه دی. افغان ولسمشر د اګست پر شلمه نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له ټولو افغانانو وغوښتل چې د جګړې بندیدو او پایداري سرتاسري سولې لپاره غږ پورته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې په ارکیوې غونډې ته وکړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای دی د سولې لپاره خپل سر نظرانه ورکوي، خو په خبره سولې واز د دولت کار نه دی او ولس پوری هم اړه لري. خاغلی غنی دغه څرګندونه د پنځشنبه په ورځ پارک کې په یو غونډه کې وکړي او وی ویل چې پایدار سولې د قط غوړي، خو اول قدم اخیستل جرأت ده.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواییم، ختم جنگ میخواییم، ثبات و عزت میخواییم، که ما سر د سولې د پاره غواړي په دواړو لاسوی ورکو. سولې اوس ولسته تعلق لري، یوازې دولت کار نه لري. سولې پایدار د قط میخواییم، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
خاغلی غنی او زلبیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او یاد جګړه سیمه ییزه او نړیواله وګڼله. افغان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په برخه کې روان کوششونه هیله بخونکي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي.
زمون پروګرام کوم دغه چې خبرو د لارې نه هله ځلې وکړو کوشش وکړو چې سره ته خبره راکاږو. نور حلقې مشلې چې هغوی د خپل لارونه خپل پروګرامونه لري، هغوی موږ سره په تماس کې دي، هغوی موږ سره همغږي. انشاءالله په هله ځلې د هغوی له طرفه، په هله ځلې له موږ طرفه، په هله ځلې د منطقوي ملکونو له طرفه، او په هله ځلې همدغه شان په د بین المللي ټولنې له خوا مطمئنم چې انشاءالله سره د لارې هموار
دی. یادونه ده چې افغانستان د سولې په برخه کې پر تر ټولو تازه اقدام کې د سه شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه جده کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه جوړه جوړ شو چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې جګړه وغندل شو او دغه هیواد د سولې له بهیر ملاتړ وشو. بلخو د طالبانو دوو مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دي، رویټرز خبری اژانس ویلي چې د طالبانو د مشرتابه د یو پلاوی په ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل پړاو خبرو ته کینی. خو د افغانستان د سولې او نجات شورا مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازم پریکړه نشي کولای او په کار ده چې په دې برخه کې عالمان، مخاور او سیاسيون سره راټول شي. د یاد شورا رئیس ګل رحمان قاضي:
حکومت خو زه فکر کوم چې لازم تصمیم گیری د غیر لاس اور کړي په مخاور زی هغه کوي د عواقب منسنجي چې عواقب بد دي شي. د سالت غردی چې ملت شخصیتونه دي، د اعتبار ور دي، علما دي، دانشمندان دي، سیاسین دي، دې سره راټول شي او یو افغاني ملي سولې د لپاره لار پرانیزي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي بیا ټینګار کوي چې د سولې د خبرو ترڅنګ پر وسلوالو طالبانو نړیوال فشارونه هم حتمی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال آصف صدیقی ازادۍ راډیو ته ویلي چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې پروسې ته رامخته شوي اقدامات یې باید صادقانه وي او په یاده برخه کې خپلې ژمنې په عمل بدلې کړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون بیا غور وکړي. د دې تړون مسوده د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو سند د ملي وحدت د حکومت په پایله کې لاسلیک شو. ولسی جرګې ولې پر دې تړون د بیا غور پریکړه وکړه؟ آیا جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت هم لري؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره مرکه کړي. خغلې هوډمن د مرکې په پایله کې وایي چې د کابل او واشنگټن د امنیتي تړون د لغوه کولو طرح کولاندې کیږي نو باید د حکومت لخوا وړاندې شي.
د اساسي قانون د نوې ماده د مخینه په ملي شورا صلاحیت یو د دې په نړیوالو میثاقونو کې د افغانستان یو ځای کېدل تصدیق کی او یا د افغانستان الحاق وروسته له تصدیق نه فسخه کی. دا صلاحیت ملي شورا دی، اما دلته ډېر عام د حکم راغلی دی او اجرایي میکانیزم به داسې دی چې دا باید د دولت په وړاندیز باندې دا مسله مطرح شي. هغه عرف په قانونګذارۍ کې او په نړیوالو قراردادونو کې دا دی چې معمولا تصدیق، فسخه او یا هم لغو د قوانینو دا معمولا د حکومت لخوا نه وړاندې کیږي او د ولسي جرګې او مستند جرګې تصویب ورباندې اخیستل کیږي.
یعنی اوس چې دا طرحه د ولسي جرګې لخوا وړاندې کیږي، حقوقي اړخ څنګه دی؟
دا کېدای شي صرف یو وړاندیز اوسېږي، د ولسي جرګې یو وړاندیز دی، دا هیڅ صورت باندې کوم تصویب نه دی، کومه پرېکړه نه ده او هیڅ حقوقي اثر نه ورباندې مرتبېږي. دلته خو بیا نور مسایل دي، دلته ډېر مالي مسایل دي، دلته هغه د قرارداد نور شرایط دي، دلته د افغانستان د تعهداتو مسایل دي چې هغه لا تکمیل شوي نه دي. په استثنایي حالاتو کې ملي شورا دا صلاحیت لري چې هغه هم د قوانینو په برخه کې ډېر واضح ده، نه د نړیوالو مستحقونو برخه کې. ولسي جرګه دا دی د اتم کال لپاره کار کوي، اما د افغانستان د اساسي قانون کې د ولسي جرګې قاعده له 15 کال ده او د اساسي قانون له نظره که چیرې بیا دوی خپل کار دوام ورکوي، دوی ټولې پرېکړې، تصامیم، قوانینو تصویب، د نړیوالو قراردادونو تصدیق، حتی نور مسایل، هره پرېکړه چې کوي هغه حقوقي اعتبار نه لري، حقوقي مشروعیت نه لري، هغه باندې هېڅ کوم مکلفیت نه ورسېږي.
له امریکا سره امنیتی تړون د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا هغه مسوده جوړه شوې و او بیا درغله په لویه جرګه کې په دې باندې بحث وشو. یعنی د اوسنۍ امنیتی تړون د لویه جرګې هغه حقوقي اعتبار لري که نه لري؟
کومه لویه جرګه چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې دایره سوله، هغه یو خو هغه د اساسي قانون لویه جرګه نه و او بل دا چې هغه یو مشورتي لوی جرګه وه. د لوی جرګې پرېکړه داسې کومه الزامي پرېکړه نه وه. که فرضاً لوی جرګې ویلي وه چې دا قرارداد دې نه کېږي او یا هغوی ویلي وه چې دا قرارداد دې وشي یا ځینې شرایط وضع کړي وه څنګه چې وړاندې هم کړله، نو هغه داسې الزامي بڼه نه وه چې حکومت دې حتماً هغه پام کې نیولې وه. ځینې مسایل په تړون کې ډېر اختلافي وه او ډېر جدي وه چې هغه د افغانستان حکومت هم
خصوصا ولس مشر کرزی هم په وخت کې ډېر مطرح کوله چې یو مسله دا وه چې که فرضاً یو بل هیواد د افغانستان امنیت ګواښي یا په افغانستان کې نظامي مداخله کوي یا تروریستي ډلو سره مرسته کوي، بله موضوع چې وه دغه د حقوقي مسئولیت موضوع وه. هغه بحث چې په هغه وخت کې ډېر د ولس مشر کرزی د حکومت لخوا نه مطرح شو چې که چیرې امریکایي پوځیان په افغانستان کې جرم کوي د دو د قضایي تعقیب پروسیجر به څنګه وي، بل مثلا د تلاشیو یا د شپې لخوا نه د خلکو کورونو ته ورتګ.
بله هوډمن صاحب، دغه اختلافي مسایل چې تاسو یادونه کوئ، دغه سیاستوال چې اوس راجګ شوي او وایي چې په دې تړون کې د بیا غور یا بیا کتنه وشي، دوی دغه د اصلاح غوښتنه کوي، یعنی هغه موارد غواړي چې لسره بدل کړي او که دوی څه نور غواړي؟
زه فکر کوم چې دا کوم کسان چې د امنیتي قرارداد باندې بیا کتنې موضوع پرون مطرح کړه، دا نسبت هر چاته د امریکې ته ډېر نږدې دي، د امریکې سره ډېر دوستانه اړیکې لري، حتی د افغانستان د اوسني حکومت د ځینو مهمو شخصیتونو نه دوی امریکې ته ډېر نږدې دي او دوی ورسره ډېر نږدې روابط لري. که تړون په پخوانی وخت کې مثلا اجازه راکړي زه مشخص کړم، بېخي په تېره لویه جرګه کې حضرت صاحب سبحانه مجاهدي د لویې جرګې رئیس هم مطرح کړل چې چېرته ولسمشر کرزی د قرارداد امضا نه کړي زه افغانستان نه هجرت کوم. نن دوی دا مسله مطرح کوي، ولې په هغه وخت کې دا مسله دوی جدي نه مطرح کوله؟ او همسې ډېر نور مسایل دي. اما زه فکر کوم د دوی ستونزه د افغانستان د اوسني حکومت سره ده. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت په اقتصادي او مالي لحاظ باندې او خصوصا په دفاعي برخه کې د مرستو په لحاظ باندې موږ په د امریکې په دولت باندې متکی یو، غواړي د افغانستان حکومت له دغې لارې وننګوي. هغه د دوی له لاسه وتلي امتیازات او په قدرت کې د شراکت موضوع دغه مسله ډېره مطرح کړي. زه فکر کوم کوم کسان چې دا مسله مطرح کوي یو هم په دې موقف کې نه دي چې روسي تجارت منور یي د افغانستان د جنگ د قربانیانو د منافع او حقوقو مسله مطرح کی، او د امریکای دولت څنګه دې ته تاسو ولې موږ سره داسې برخورد کوئ؟
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون د بیا غور موضوع باندې د حقوقي چارو افغان کارپو اجمل هودمن غږیده. تاسو موږ غږ له اسادی راډیو ناوړی. هغه دوه کسانو چې د یو پخانی روسی جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو تورن دی ویلي، دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالزبوري ښار ته ورغلی و. پر دې دوه روسانو تور دی چې د اصحابو په فلجون کې ماده یې پخانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور مسموم کړي. سالم احمد سالی تفصیل دراوړی.
هغه دوه کسان چې د برېټانیا لخوا په خبرو کړو اکسونی کې چیرې سره ورته ښکارې دي، د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. برېټانیا د دوغو مشکوکو کسانو اکسونه نه ورځې مخکې، یعنی د سپتمبر پر 15 خبره کړې و. یو مشکوک سړی الکساندر پیټروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل: زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل: ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا، یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپلې 123 متره منارې او ساعت له کبله چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې برېټانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوي وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسېږي. د برېټانیا د صدر اعظم تیریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه. خو د برېټانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل: زه یوه پوښتنه لرم، برېټانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ برېټانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته برېټانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده یې د اترو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کیدله. چارواکو ویلي په مارچ میاشت کې پر 18 کلن سرګی سکریپال او د هغه پر 14 کلنې لور یولیا د حملې پر مهال همدغه زهرجنه ماده کارول سوې وه. دوی څو اونۍ په روغتون کې بستر وه. د بریتانیا حکومت په یو اعلامیه کې ویلي له RT تلویزیون سره سوي مرکه د مسکو ابهامات او درواغ منعکسوي. اعلامیه زیاتوي دغه دوه کسان د روسیې د پوځي استخباراتو افسران دي چې زموږ د هیواد په کوڅو کې یې ویجاړوونکې زهرجنه او غیر قانوني کیمیاوي ماده کارولې ده. د مرکې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه هیواد یې دغه کسان چې بریتانیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي پیژندلي، خو ده وویل چې دا کسان ملکیان دي.
د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وتنه افغان پوځیان پرون د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوي دي. له بلې خوا په همدې ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون 4 ملکیان ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت او دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په همکارۍ غږېدلی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکوونکي نیول شوي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یوه وتلې غړې په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون مقتونیال اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره رابلل شوې ده. دوستان تاسو موږ غواړئ ازادي راډیو ناوړی دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شي. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي راځي چې له صفی الله ستانکزی واورو.
د هیل ورسپانې د بلک واټر یا اکاډمۍ خصوصي شرکت د مشر اریک پرنس لخوا د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په لیکنه پرنس د چهارشنبه پورې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ځای د قراردادي جنگیالیو د ګمارلو په اړه د دې طرحه به د جنگي لګښتونو لکمخت او د وړتیاو لډیرولو سره مرسته وکړي. ورسپانې په دوام کې لیکلي چې په سیمه کې د امریکا له نږدې شل کلن حضور سره سره هم ترهګر خپل بریدونو ته دوام ورکوي. د هیل لیکي 12% افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي او 30% نور هم په لانجمنو سیمو کې اوسیږي. د اتلانتیک شورا د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر سمد لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي داسې وخت چې طالبان د افغانستان د خاورې د نیولو په حال کې دي، دغه هیواد د حکومت ماته مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د افغانستان د سیمه ییزو شریکانو نظر هم په بدلېدو ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس بیا د وضعیت په اړه بدبین نه ښکاري. د اتلانتیک په دې مقاله کې راغلي چې ماتیس د سپتمبر په 8 له کابله په خپله لیدنه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازیو ترمنځ د خبرو اترو د یو آزاد چوکاټ او لارې د موجودیت په اړه هیله مندي ښودلې. په دوام کې راغلی چې د ماتیس په باور د اړیکې ممکن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لامل شي چې په مټ به د کابو 2 لسیزو جګړه پای ته ورسول شي. د مقالې د لیکوال په باور په دې وخت کې دوه مسئلې نه دي روښانه. لومړی، په یو وخت چې امریکا متحده ایالاتونه د سولې په یوې معاملې ټینګار کوي، سیمه ییز هیوادونه یعنی پاکستان، روسیا، ایران، چین او هند څه ډول بدلون منونکي ګټې اداره کولای شي. د لیکوال په خبره په دویمه برخه کې که خبری ناکامه شي له یو نامعلوم حالت سره د چلند طرحه موجوده ده که څنګه.
ځینې افغانان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو نه سره ټکي. دوی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د لوړېدو لکبله په بازارونو کې نه وځي چې د خوراکي موادو بیل وړ شي، بلکې د اړتیا وړ نور موادو به هم لوړ شي. دي په دې موضوع به د خان محمد سند راستولې ریپورت واور ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځنګړې پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کله هم مهیروي.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدو سره کابل خاریان اندېښمن شوي دي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیې ټیټېدلو د خوراکي موادو په بیو منفي اغېز کړی دی. ځینې کابل خاریان وایي د ښار په بازارونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې په بېسارې توګه لوړې شوې او دوی د لومړنیو موادو د اخیستلو توان نه لري.
زه عبدالقدیم نومیږم، د کویسپی د ولسوالۍ راغلی یم، دلته سودا واخلم. ریټونه دومره پورته تللي چې نشم درته ویلی. اوړه هم پورته شوي، غوړي هم پورته شوي، دته زموږ بس نه کېږي، مجبور یو چې بیرته تش لاړ شو. اوس ډالر پورته شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ یو ډالر د افغانیو پر وړاندې له څلور اویاو نه تر اووه اویا افغانیو پورې پورته شو، خو د پنجشنبې په ورځ له پنځه اویا افغانیو سره تبادله شو. د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې لوړېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر ارزښت په بېسارې توګه لوړ شوی او په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له پنځه اویا افغانیو نه اووه اویاو پورې پورته شوی ده. په ورته وخت کې ځینې دوکانداران وایي چې ډېر ځله د ډالر د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې هم لوړې شوي دي.
مونږ خپله مجبور او مکلفه یو چې په خرید په ډالرو کوو، چې دلته په افغانۍ که پارزانه خرڅ کړو بیرته په هماغه نرخ مونږ نسو پوره کولی چې مال بیرته بې واخلو، مجبور یې چې مونږ یې قیمته خرڅ کړو او قیمته یې راوړو.
د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی وایي که افغانستان بانک د ډالرو د بیو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د افغانۍ پر وړاندې به د ډالرو بیه له دې هم لوړه شي.
که افغانستان بانک اقدام وکړي، جدي اقدام وکړي، دا بازار ښه کېږي او قوي نه کړي، دا بازار نور هم خرابېږي.
ښاغلی صافی، د ډالر د بیو د لوړوالي لامل د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د لیلامولو کموالی، نورو هیوادونو ته د دغو اسعارو قچاق او د دغه بانک د رئیس خلیل صدیق وروستۍ څرګندونې ګڼي. د صافی په خبره ښاغلی صدیق ویلي و چې د ډالرو د بیو په کنټرولولو کې ناتوانه دي. د افغانستان بانک رئیس په خاطر دې په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره هڅې کړي، خو د ده په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له توانه پورته دی. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې احتکار او بهر ته د ډالرو قچاق د دې لامل شوی چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي. دی وایي هیڅ شک نشته چې زموږ له هېواده ډالر قچاقي، خو څه چې عمده دي هغه په مارکیټونو کې ستاسې پر وړاندې احتکاري فعالیتونه دي. ښاغلی صدیق ژمنه کړې چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوه دېرش میلیونه ډالر بازار ته وباسي. د ویلي چې دولت په دې برخه کې کافي زیرمې لري او کولی شي چې د خلکو رښتینې اړتیاوې د بهرنیو اسعارو له کارولو پرته هوارې کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار وایي د افغانستان پولي اقتصاد مصنوعي دی او ثبات نه لري، او له همدې عمله د ډالرو ارزښت د افغانیو پر وړاندې لوړېږي. دی په مارکیټ کې د بیو د کنټرولولو په برخه کې افغانستان بانک بې وسې ګڼي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په غو سیمو کې چې ښوونځي د جنگ جګړو له امله تړل کیږي، نو ګڼ شمېر ماشومان د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې کیږي. نن په همدېکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د برخې کارکوونکی غلام اساق حسن دی. په پیل کې که درته ووایي چې هغه مکتبونه چې په نامنو سیمو کې دي او په هغو باندې حملې کېږي، ماشومان او ښوونکي نسي کولی چې هلته لاړ سي او درس ته حاضر سي، که نه په دغه برخه کې یونیسف له دوی سره څه کولی سي؟
په هغه نامنو ساحو کې چې کوم ځایونه کې د دولت مکتبونه نشته دی یا هغه رسمي تعلیمي پروګرام نشته دی، هلته مختلف مکتبونه جوړوي او استادان ته ټریننګونه ورکوي، چې چونکه هلته د دولت دسترسی نشته دی او هلته مکتبونه نشته دی، نو په هغې وجه باندې یونیسف استادان ته ټریننګونه ورکوي او موږ ورته یوه اصطلاح استعمالو کمیونیټي بیس ایجوکیشن. په هماغه محل کې چې کوم تعلیم دی هماغه دغه کوونو هغه استادان ته ټریننګ هم ورکوي. تقریبا زرو استادانو ته ټریننګ ورکړی تر اوسه پورې، ډېر تعداد مکتبونه جوړ کړي دي چې هغې نه ماشومان مستفید کیږي، سره د دې چې هلته رسمي تعلیمی پروگرام نشته دی، نو یونیسف په دې ارسه کار کوي.
په داسې سیمو کې چې هلته رسمي مکتبونه مونږ نه لرو. یوسف غواړي چې ښوونځي هلته جوړ کړي، بیا زده کوونکي ورسي زده کړه وکړي. هلته زمینه مسایدېږي. آیا د جنګ جګړې له وجې د یوسف کارکوونکو ته خنډونه سته که څنګه؟
دا بالکل خنډونه خوشته دی، او د یونیسف کارکوونکي خپل هلته نه ځي، او هغه مونږ یو پروګرام لرو بل اکسټینډر په نوم باندې چې مونږ نورو کسانو ته پروژه ورکوو، هغه ځي په هغه نام نساهو کې استادانو ته ټریننګونه ورکوي ترسو ماشومان ته هغه تدریس وکیل تا.
یعنی هغه د امر سیمه خپل خلکی،
د امر سیمه خپل خلکی
کپې وسیمه کې د سکول څوک نه یې چې هغه نوروته یو څو ورز دکی بیا څه کوي.
یونیسف یا زمونږ کې چې کوم هغه پارتنران دي چې کوم زمونږ پروژه تطبیقی هغه کال ته نشته لره، بیا هغه کول شي مرکزونو ته راغوړي، د ولسوالۍ مرکز ته، د ولایت مرکز ته راغوړي، د ټریننګ ورکي بیا غنه پس ازي. ځکه موږ تاسو پوېږو چې په تعلیم کې صرف دولت هم څه نشي کولای، صرف بیملي ټولنه هم څه نشي کولای، تر څو چې خپل د محل خلک خپل پلرونه هغه پکې ونډه وانخلي. څنګه چې نامنی د په باز سیمو کې نو هلته د پلرونو مسولیت ده، د ماغې د محل د خلکو مسولیت ده چې خپل بچیان ته د تعلیم زمینه مساعده کړي.
په جنگی سیمو کې په کوم شمیر ماشومان موږ لرو چې هغه د جګړو له وجې نس کولای چې مکتبونو ته لاړ شي؟
تقریبا په 2013 مولنې شپږ میاشتو کې موږ په مکتبونو باندې ډېر زیاتې حملې شوې. تقریبا 131 حملې موږ ثبت کړې دي چې په مکتبونو باندې شوې، چې هغه حملې مستقیمی حملې دي یا تهدید دی، یا د مکتب په ساحه کې په د مکتب په نږدې ځایونو کې واټنونو سره چې کوم دی هلته جنگ کېږي د مخالفینو دولت په منځ کې، چې موږ ورته د کراس فایر اصطلاح استعمالو، یا دوه طرفه جنگي، نو هغې نه ماشومان خامخا اغیزمن کیږي. ځکه چې د ماشومانو ته چې د امن فضا نه وي هغو مکتب ته نه راځي، پلرونه یې هم نه راپرېږدي مکتب ته، ځکه چې د هغو د امنیت په اړه که اندېښمن وي نو بیا هغو نشي کولای چې هغو صحیح درس هم ووایي، او پلرونه یې هم په دې باندې ډاډمن نه چې هغه ولیږي. نو په تېرو شپږو میاشتو کې 2013 میلادي کال شپږو میاشتو کې موږ 131 حملې ثبت کړي دي چې د هغې وجې نه 1020 مکتبونه تړل شوي دي، او 15,500 ماشومان چې دي هغه اغېزمن شوي دي درس پاتې لاسرسی لري.
دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
دا په مختلفو ولایتونو کې دي، پکتیکا او دا طرفونه دي، ساوت ایست موږ ورته وایو صحیح ده، او په شمال کې دي، په غرب حوزه کې دي، او په مرکزي حوزه کې دي، په مشرقي حوزه کې هم ډېر زیات دي، او په دغه کې هم دي، په جنوب کې، په قندهار کې. مکتبونو باندې حملې یو مشکل چې هغه د انتخاباتو د ثبت مرکزونو په مکتبونو کې جوړ شوی وو، ځکه چې د ثبت او رجستریشن مرکزونه مکتبونه وو، نو د هغې وجې نه مکتبونه هلته اغېزمن شوي دي.
په دغسې یو وضعیت کې تاسو له زده کوونکو سره چې له درس نه پاتې دي څه کړي دي؟ البته همدغه کومه شمېره چې تاسو یاده کړه.
موږ مختلفو عرصو کې کار کوو. یو خدا دې موږ دغه کوو، دادخواهي کوو، یا اډوکیسي چې موږ ورته یو، دولت سره، مخالفینو سره. اکثره موږ د اډوکیسي کوو چې مکتبونو ته د لرې دغه کیږي، یعنی مکتبونو د حملو خپل هدف نه دغه کوي، ځکه په مکتبونو باندې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ، مکتبونو باندې حملې چې دي هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه هم سرغړونه ده. IHL چې موږ انټرنیشنل هیومینیټیرین لا، نو په هغې کې په مکتبونو شفاخانو باندې حملې کول چې دي دا د هغې قانون خلاف کار دی، ځکه دا منفعه ځایونه دي، او منفعه ځایونه چې دي هغه باید په جنګونو کې هدف نه شي. د هغې جملې نه ماشومان راځي، ښځې راځي، سپینګیري راځي، یا په عموم کې موږ ویلی شو ملکي
خلک،
او دا ملکي تلفات چې موږ ویو هغه همدا دی، هغه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو نه تخطي ده.
بله سمه ده. د خصوصي ویل چې باید په ښوونځي باندې عملي ونیسي په روغتونونو، مګر اوس کیږي؟ له همدغو کسانو سره هغه څه چې تاسو کړي او مثبت نتیجه یې ورکړي هغه راته وایه.
بله، موږ چې کوم مکتبونه ماته استمه تعداد ویل چې هغه بند شوي دي صحیح شو د جنگونو له امله، نو بیا چې موږ بیرته هغه سره د تخواهی کړي د هغه سره خبرې اترې کړي دي، اکثره مکاتب بیرته خپرانسل شوي دي.
هغه کوم مکتبونه دي؟
هغه تقریبا دا چې کوم ما درته 1020 تعداد ویل، دا غینه او صرف 302 دانې پاتې دي
چې بند
دي، نور باقی مانده بیرته خلاص شوي دي. او تاسو په یوه
کوم سیمو کې دیغه
اکثره د ګرمسیر دغه کې دي، ځکه چې اوس بیرته دغه شروع شو
کنه، نو
در شروع کیږي اتم د سپتمبر باندې، 13 شنبه پورز باندې درسونه شروع شو. اکثره هغه د ګرمسیر اعلامیا دغه ایم ځکه دولت چاغه تمغه سیف سکول ډیکلریشن یو، یا مسون مکتبونو یو اعلامیا ده چې هغه دولت ایم ځکه دولت متحد دغه باندې چې مکتبونه باید مسونی، او کله چیرته د جنگ طرفین خاص کر د دولت قواوی چې کوم دغه کله کوم مکتب اشغالی یا د پوسټه استفاده ورنکې نو پاغي اعلامیا چې کوم دولت امضا کړی دا غو مکلف دی چې دا مکتب بیرته خالی کی د پوسټه په شکل باندې ورن استفاده ورنکې
کچېری خوانجی بیا هم وترل سی د بیلا بیلا عوامل لواجی او مشمون بیس د کری پاتیسی د غزیان په خپل کورنۍ او ته ټولنی ته څه کېدلی سی او بیا په ټوله کې خپل موشم ته څه کېدلی سی
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې تعلیم او زده کړه چې کومه ده هغه د یوې ټولنې بنیاد ده کچیرته مونږ ټولنې ته یو سالم بنیاد کې نګدو چې هغه ماشومان دي او د ماشومانو تعلیم ده نو کله هغه داول نه زیانمن شي او بنیاد صحیح کې نه خدل شي نو تعمیر خپل زیات نه رسیږي نو اغیزه په ماشومان باندې ډیره زیات دغه تعلیم نه پاتې کیږي صحیح ده آینده د خطر سره مخ کیږي او فامیلونه هم چنان ځکه چې فامیل چې کم ماشوم منګ تاسو خاره فرقونه ګورو خاره ته پیر ګورو چې دا چا ماشومان تعلیم یافته دي دغه وضعیت څنګه دی یا دغه انده څنګه او چې چا به تعلیم پاتې شي تعلیم نه محروم پاتې شي دغه وضعیت څنګه زیانونه ټولنه ته مشته ده کورنۍ ته مشته ده خپل ماشوم ته مشته ده
په داسې وضعیت کې چې د افغانستان په لور پروت سیمو کې جګړې دي خوندې تړل کیږي په خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دوی د ماشومان لپاره د یو زمينه برابر کات چې غوې لز دکړې څخه پاتې نسی
دغه کول شي چې چکم طرفین ته جنگونه کوي مطلب منګه شوراګانی لرو په ولسوالیو کې په کلو کې دا غو شوراګان د لارې کول شي د علماو د لارې کول شي هغه ته قناعت ورکړي د جنگ طرفین ته خاص کر مخالفین ته قناعت ورکړي چې تعلیم چې ده د حق ده د هر ماشوم په اسلام کې حق ورکړل شوی ده او په نړیوال قوانینو کې ورکړل شوی ده په ملي قوانینو کې ورکړل شوی ده نو باید د اغې لارې نه چونګي دولت لدن شتله نو هغه کولای شي چې هغه خپل شوراګانو د لارې نه او د علماو د لارې نه مونږ تاسو پوهیږو چې علما ډیر تاثیر گزار دي افغاني ټولنه کې نو دا غو د لارې نه کولای شي او د قناعت ورکړي او هغه مکتبونه باندې حمله ونکړي او ماشومان دې تپریږي چې خپل زده کړې سرته ورسی
د زده کړې د چاپیریال د خواري لپاره د اسانتیا او د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
په دوامدار توګه باندې د تعلیم په ساحه کې کار کوي او چې څومره کیږي هغه زمينه مساعده ای مثلا اوس دغه چې راځي د استراري حالت راځي هغه کې یونیسف کوي موږ یو برخه لرو هغه ته ایجوکیشن ان ایمرجنسي یا په استراري حالاتو کې تعلیم برابرول مثلا په بادغیس نه خلک بې ځای شوی د هرات ترغلي دي صحیح شو هغه د پرمنګ بیل دغه کړی دی هغه اکسلریټډ لرننګ سنټر ورته وي چې هغه تیز چټک زده کړ ورته دغه کوي دغه وخت هم ډیر کم یالته تعلیمي کال نشي پوره کولای نو هغه وجنه یونیسف هغه موقتی برنامه ورته جوړی کړی دی په هغه باندې د تعلیم نه پاتې نشي او په تعلیم کې دغه
درن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د غلام اساق حسن خبرې د ماشومانو د زده کړې په اړه واوریدي دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خی چاري
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان مو چیرته لیدلی چې په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
بلو رغلی ول او خواستګاری ته دماغ خپل دروغ هم راتوي لیدي
ولی ځینی کسان په مرکه یا خواستګاری کې دروغ وایي
دروغ د دې لپاره خلک وایي تر څو خپل کمبودی یا نقص یا عیب سنری هغه مقابل طرف نه پټو ساتي
او د اسلام له نظره په مرکه کې دروغ ویل څنګه خبره ده
اصلا په اسلام کې مسلمان به دروغ نه وایي بل خصوص په دغه مواردو کې شریعت دانه خوخي
خو ګوریدونکو خواستګاری یا مرکه د واده کولو په خاطر مهم اصل ګڼل کیږي او کله چې وکورنۍ غواړي چې خپل زوی ته واده وکړي نو د انجلۍ کور ته په مرکه یا خواستګاری ورزي دا چې د مرکه اصول څه دي او ولی ځینی خلک په خواستګاری کې دروغ وایي په نننۍ کور کې خبرونه کې به واوري زه سهار ګل میرزا يم او دا خبرونه مریم توخ جوړه کړې ده تر پای را سره اوسئ
خواږو اوریدونکو، په ځینو هیوادونو کې کله چې هلک او نجلۍ سره موافقه وکړي نو خپل ګډ ژوند شروع کوي، خو په افغاني ټولنه کې بیا د نجلۍ کور ته په مرکه تلل ضروري خبره ده، تر څو د نجلۍ د کورنۍ د پیژندګلوۍ تر څنګ د هغوی د رسم او رواج څخه ځان خبر کړي. په مرکه یا خواستګارۍ کې باید هر څه رښتیا واضح وویل شي، تر څو په آینده کې ستونزې جوړې نه شي. په ځینو مواردو کې بیا دې مسایلو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په خواستګارۍ کې دروغ ویل کیږي، چې بیا په ګډ ژوند ډېره بده اغېزه پرې باسي. په همدې هکله د کابل ولایت د کارتینا اوسیدونکې بی بی حاجی رحیمه چې له همداسې حالت سره مخ شوې داسې وایي:
خو خپل د کلي خلک ما سره نغېړۍ وکړه، نه نه د چا خبره، کور کور وم، نه درګا درګا، او زه داسې خواروزاره کړم، لور مې هم خواروزاره، د کمال مې دراته ښه خلک ول، خدای یې چپا وغورز اله خارج کې له خارج نه راځي، نی پلار کولای شي، نی ورونه کولای شي، او نه ځان هغه ته ښځه کړی وه، مونږ ته ویلې وای او دروغ وای. زه ډېره خفه یم، ډېره خفه یم، خو مونږ مزي پښتانه یو، مونږ دا نه غواړو چې یکه دي یا بدي، خو خدای وشرمل پښتو ورکه سو غیرت ورکه سو سړی شي د ناموس پښتانه ونه کې هغه څه بني ادم
هیر د نوي چې صداقت او رښتینولي په مرکه کې مهم اصل دی او باید ټول موضوعات په حقیقي بڼه وویل شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی عزیز احمد باتور وایي چې دوی په خواستګارۍ یا مرکه کې هر څه رښتیا واضح ویلي وو او اوس خوشحاله ژوند لري. دا چې دوی کورنۍ کله چې په مرکه ځي کوم موضوعات په پام کې نیسي له نوموړي یې اورو.
فر مثال ځکه په خپله چې مثال چیرې د واده مسایل وي، یا مثال د ما کورنۍ، اول خو په خپلو کې ممکن زه مشروع لرم، پلار لرم، او د خپل کورنۍ دوی چې سره کینی، البته که د ما واده وي، که د ما وراره وي، که د ورور وي، که د هر چا وي، موږ کې داسې مساب نشته چې په دوه کې دروغ ویل شي. ځکه د سوسیولوژي لحاظه یا د ټولنپوهنې لحاظه باید سړی فکر وکړي، پوه شي په دې باندې که چېرته د اول ځل نه دروغ شروع شي، نو تر ژوند تر پایه به د ژوند د دوی ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. واقعا سره کم چې سړی وي، هغه پارسوانو یو متل دی چې د دې کس تکاسه است، باید سره کم چې سړی وي بیا، یعنی یو نر ته لازم نه دی که چېرته دروغ ووایي بیا یو بل چیرې ووځي، بیا خپلې ښځې ته یا مثال د خپلې کوشتنې ته مثال بل چیرې ووځي، د هغه شخصیت ډېر د سوال لاندې پاتې کیږي او د سوال لاندې راځي، نو حتی دا د انساني برخې نه لرې خبره ده.
همدارنګه په مرکه کې دروغ ویل که هغه د نجلۍ د کورنۍ لخوا وي او یا که د هلک د کورنۍ لخوا، په ګډ ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي. په ځینو مواردو کې دا مشکلات آن د طلاق سبب ګرځېدلی شي. د کابل د دارالامان اوسیدونکې سمیرا چې څلور کاله یې د واده کیږي او اوس د پلار په کور ناسته ده، خپله کیسه داسې راته کوي:
خزګاری ته د ما خپل دروغ هم راته ویلې دي، بیا هغه پس د ماسې واده وکړه، پس له واده نه هغه ماته معلوم شول چې هغه یو بله ښځه لري، ځکه چې د ما اوله شپې یعنې نوي وتې چې ما هغه زه بېرته د هغوی له کوره مې مور راوستم، ډېر مشکلاتو سره مخ ومه، یو ظلم هم و، او بس هغه بله ورته ښځه م لودله، دا یې له موږ نه پټ کړي وو، بس دروغ مې ته ویلي وو. فعلا د خپل د مور په کور کې مې ما څلور کاله کېږي چې نه حوال لرم تېر، او نه زنګ وهي، نه خبرې چې یم نه، خو سرګنۍ مې همداسې کیسه کې مینه ده، وایي بس همداسې دي.
دا چې د اسلام له نظره دروغ ویل په خواستګارۍ یا مرکه کې څه حکم لري او په کومو اصولو د یوې نجلۍ پسې په مرکه تلل لازم دي، له دیني عالم مولوي رضوان الله نیازي څخه به یې واورو.
دروغ په اسلام کې هر هغه څه دي چې سړی د کفر تر سرحده پورې رسوي. الله تعالی جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لعنت الله علی الکاذبین، لعنت د الله په هغه چا باندې وي چې هغه دروغ د لور دپاره یا د زوی دپاره. سو خواستګاري کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواستګار کې څلور شرایط ایښي دي. اول شرط دا ده چې څوک چې راغلی ده د هغه به تاسو اسلام او دینداری ګوري. دوم د هغه نسب باید وګوري، شریعت کې نسب ډیر زیات مهمه ده. او دریم د هغه ظاهری حسن، ایا په فزیکی جوړښت باندې جوړ ده، شال ده، وړون ده، لاس ستا په خیسته، دا به تاسو په نظر کې نیسئ. څلورم د هغه مال ده، چې اصلا په اسلام کې مسلمان باید دروغ ونه وایي، بلخصوص په دغسې مواردو کې موږ استاسو د دغسې بدې خاطرو ډیر زیات شاهدان یو، بلخصوص افغاني ټولنه. شریعت دا نه خوښوي باید په اول په نکاح کې صحیح رښتیا وویل شي. یو مسله ده په شریعت کې دا د ګیرې تورول یا د سر د خطو تورول. شریعت وایي څوک چې سر و ګیره توری او بیا نکاح کوي د یو چا سره، هغې ته د سم صحیح حل وایي، غدر ده نه کوي. الله جل شانه پیغمبر غدر نه خوښوي. ویار هغه څوک چې دوکا او چا سره غدر وکړي، د قیامت په ورځ به یې د پشا کې د یو جنډه ولیکل سي، په جنډه کې به لیکلي چې دغه خیانت او غدر دغه شخص کړی ده. که چیرته په دروغ باندې نکاح وسي، او لکه څنګه چې په شریعت کې کف ضرور ده، هغه سړی فزیکی جوړښت نه لري، هغه سړی د دې ورنۍ چې نکاح ونیسي ښځه کولی ولسی چې پغه اعتراض کوي چې داز مسره خیانت سوی ده نکاح فسخ کیږي
دا چې والزینې کورنۍ په خوازګاری کې دروغ وای او کوم بد عواقب لري په دې حق لا موټولن پو نذیر احمد زای پختلای چې په ګډه وای واورو
ریباری یا خزګاری پر مهال دروغ ویل دا یو غټ ستونزه ولنجره په ټولنه کې او دا دروغ د دې لپاره خلک وایي تر څو خپل کمبودی یا نقص یا عیب سلری هغه مقابل طرف نه پټ وساتي نو که دروغ ویل سي دلته نو له مغاول ورځ نه د دوی ترمنځ بې اعتمادي او ترمنځ ناندرې او شخړې او خلاف او امکان لري چې وهل ټکول د دوه ترمنځ شروع شي واته امکان لري د اړیکې دومره خراب شي چې طلاق ته مخوقی یو طرف دی او کله کله ټولنه کې سوي دي چې تا خدای مکر مرګونه دی عمل را منس سوي دي د کورونې د دکمنی سبب سوي دي دا مسائل ټول ځن به بیا لغم ولاندې نه ول جنجالو سره مخامخي او تا فامیل او کورنې به د دوی د غناول عمل له سبب تل رواني ستونزو او فشارونو او خوابده سره لاس پګریواني چې هتا پر مشمن باندې امکان لري چې دا ناوړه حالت بد اغیزه وکړي دوی ټول کورنۍ تل غمونو سره مخامخ وي
درنو اوریدونکو دا چې په مرکه کې دروغ ویل څنګه عمل ده دا مخالکو نظرونه پرې لرو په ګډه یورو
نوم شریف الله ده او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په فعلاً په کابل کې اوسې دا ډیر یو غلط کار دی او ښه کار نه دی چون په خاصګاری یا مرکه باندې راشي هغه وخت کې یو خبر وږي دا غو برعکس کار وکي نو دا ډیر یو غلط کار دی چون په آینده کې د دنیا بیا شاید ډیر مشکلات پیدا شي
زما نوم سنا احمدی ده زه د لغمان اوسیدونکی ما زما په نظر ډیر یو بد عمل دی نو دینه خدای چې هر شی اول نه مخکې نه صفا صفا وویل شي
مې سید مختار ده د ننګرهار ولایت سیزن کې نو زما په نظر دغه کار بیخي ښه کار نه ده ما به هغه جنې والا سره جفا ده او خپل ځان سره دا جفا کوي چې داسې کار وکړي نو دروغ ویل په خاصګاری کې بیخي ښه نه ده
وګوریدونکو یاد دی وی چې مرکه یا خواستګاری د ژوند له مهمو پیښو څخه ګڼل کیږي او باید له دقت څخه پکې کار واخیستل شي ترڅو د پښیمانی سبب نشي په همدې حق له مو یو تمثيلي ټوټه چمتو کړې ده چې مریم توخی لیکلې او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي
خور جانې رښتیا خبره مې درته کوله
وایم خور جانې څه خبره ده نن خو دې د دې کور وزه بل رقم را تخکاری لکه چې کومه خبره ده ما نه پټې
او یوه لته به څه پټوم څو وخت کېږي چې دې جنې په خلک په مرکه راځي په هغه شی په سیم لري دا څه شلوي وای شیرینی راکی
خخ دا څوک دی اولک درس ویلې کنه
خور جانې خبره پس مګر زه دا لک فلار ویلی چې لک فاکولټه وایې سګم له شپږ وسنه زیات نه دی او بل خبره دا چې تجار دی تجارت کوي نور به څه غواړم
خانو دا وایې چې لک دی لیدلای کنه
انا خوري لک من نه دی لیدلی هغه تللی دی جاپان ته مال راوړي الا پاتہ د زلمینیا پلاړه دروازه خلاصه ک په خیال می چراغ لاله
اوهو سلام علیکم په خیر راغلی راځي راځي دینه ناراضی
وعلیکم سلام جوړ په خیر خیریت ده کراری ده
شکر ده ستاسو په خیریت ده کینه مهرباني
ژوند دې اوسې مننه ولاد شپې مو د دلاغاجان سره خبري وکړي هغه ویل چې تاسو خپل معاملہ مخته یوسئ زه بیا په کوژده کې په خیر راځم
ها ها هر څه به وشي په خیر واخلی واخلی چای واخلی بیا به خبري وکړو
نه نو نن به موږ ته په خیر شیرینی راکوي بیا به دلاغاجان مو ګوري نام خدا سیرت او صورت خو خدای هم دته ور کړی
د زرمینه مورې وس خو خپل وکاو نو غخورته دې مخه کې چل ملمنو سره معرفي شي
شدا دې تر غلولو
سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم په خیر راغلی ستړي مو شي فوري
خیر اوسې ته په خیر راغلی شې جوړ سره
ژوندې اوسې
په خیر راغلی وروره
ګوره خوري دا خلک خو زه پیژنم دې څنګه راغلی
نادیا جانې دا ماغه خلک دي چې زرمینې پسې مرکه راځي
وی دا څه وایي دا خلک تاسو نه پیژنئ دا خو ډیر دروغجن او فریبکار دی. پوهیږې زما د ماما خو سر په لور پسې تللی و او هغوی ته یې هم درواغ ویلي و او په چلو ونارې لور تېرنه وکړه او خپل زوی یې پټ کړی و او ویلی چې زوی مو خارج ته تللی. کله چې د واده په ورځ راغی هم زوړ و هم بې سواده.
وی دا څه وایې خورې؟ د خدای لپاره دا څه وایې؟ ښځو چې ته راغلی او دوی دې ولیدله نو دوی درواغ ښکاره سوله. او خدایه که نه لور به مې اوس په لوی لاس په ور کې اچولې و. دا څه کار دی وروره چې تاسې یې کوئ؟ دروغ ولې وایاست؟ په دوستۍ کې څوک داسې خبرې کوي دروغ وایي؟ دا څونه بدکار دی. خپه کېږه مه، ځئ ولاړ سئ، ځئ ولاړ سئ. پلاره لا چې راغلی یاست پر هغه لا ولاړ سئ. زه دروغجنو خلکو ته خپله لور نه ورکوم، دوستي نه ورسره کوم. په مخه مو شاته.
رنوریدونکو دا واده دی ونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا، ښه وخت.